سلامونه د سهار اته بجې شوې زه سفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ويم پیل په خبرونو کو په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12 مخبل فعالیت دروي دغه سفارت دوشنبه نا وخت په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده تر دې یو ورځ مخکې په بریتانیا کې هم د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د سپتمبر په 18 مخبل فعالیت دروي تازه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلی په لندن کې د افغانستان د سفارت بندولو پریکړه ورسره لدی وکړه چې طالبانو دغه سفارت کارکونکو به اعتبار او بلل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د سفارت له بندیدو سره سره دوی له خپل شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او په کابل کې سفیر کاظمی قومی وایي له افغانستان او پاکستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو چارې مخکې لا پیل شوې دي قومی پرون له ایران خبري اژانس سره په مرکه کې ویل د ایران د ملي امنیت عالي شورا د دې اقدام غوښتنه کړې ده د یادونه وکړه چې ایران د سرحد د امنیت په برخه کې د افغانستان د طالبانو له سرپرست حکومت سره همکاري ته دوام ورکوي د افغانستان لپاره د ایران استازی زیاته کړه دواړه لوري له تروریزم سره د مبارزې د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي او د متقابلو ګټو په مسلو کې همکاري کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د اروپایي اتحادیې د 58 میلیونو یورو مرستې هرکلی وکړ دغه پروګرام پرون په یو بیان کې چې پر خپله ویب پاڼه خپور کړی ویلي دا پیسې به دوی ته دا امکان برابر کړي چې له یو شمېر خورا زیانګالو کورنیو سره د خوراکي موادو یا نغدو پیسو مرسته وکړي همدارز به د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته او امیندوارو ښځو او میندو او تر 50 کلو کشر ماشومانو ته خوراکي مواد مهیا کړي د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له یونیسکو څخه وغوښتل چې د غور ولایت جام منار له نړېدو وژغوري د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال وزیر عتیق الله عزیزی د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د جام منار د لیدو په مهال وویل وروستیو سیلونو دا منار سخت زیانمن کړی او که نور سیلونه راشي یا کومه بله طبیعي پیښه وشي ښایي یو مخ ونړیږي عزیزی دا هم وویل چې د جام منار ساتنه د یونسکو مسؤلیت دی او د ملګرو ملتونو له دې علمي کلتوري او تعلیمي ادارې غواړي د دې څلی د نړېدو مخه ونیسي د غور د جام څلی په 2022 کال کې د یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې ثبت شو دا منار 50 متر لوړ دی او د هند په ډیلي کې له قطب منار څخه وروسته په نړۍ کې د خښتو دوام لوړ څلی دی د جام څلی د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې پر یو ایراني نارینه د څو تنو نورو ایرانیانو ډله ییز جنسي تیری احتمالا په سیاسي انګیزه شوی دی د جرمني د هاګن پولیسو پرون وویل دې تړاو یې 4 تنه مشکوک کسان نیولي او 2 تنه لا هم تر تعقیب لاندې دي له بلې خوا شپیګل خبرونې راپور ورکړ چې نیول شوي کسان د ایران د اسلامي جمهوریت پلوي اندي پولیسو په دې اړه په زغرده سند دی ویلي خو یادونه یې کړې ده چې څلور تنه نیول شوي او له دې کابله چې ممکن دا جرم په سیاسي انګیزه شوی وي دوسیه د جرمني استخباراتي ادارې ته سپارل شوې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه وکړه هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په پیل کې چې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور پکې وړاندې شو ویل د افغانستان اکثریت خلک له بیوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي او خپل اساسي حقوقو څخه بې برخې شوی دي تفصیل د اسمت ساروان پر رپورت کې
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 15مې غونډې په پیل کې ولکل شاک وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو تعقیب به په راتلونکو کې د سرغړونو د دوام مخه ونیسي د بشري حقوقو د سرغړونو تعقیب او په دې برخه کې د ملي او نړیوالو اقداماتو د پراخولو لپاره د جامع حل غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د نړیوالې جنايي محکمې د څارنوالانو لخوا د اوسنیو تحقیقاتو پر اهمیت ټینګار وکړو او په ټولو هیوادونو یې شخ وکړ چې په دې پروسه کې همکاري وکړي د ملګرو ملتونو لوی کمشنر د بشري حقوقو د وضعیت په اړه نوی راپور ته په اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او کلتور قرباني شوي دي د پاننننې نړۍ کې پر شزو د طالبانو بندیزونه بې ساري ظالمانه او سیستماتیک جنسیتي ظلمونه وبلل چې د پرمختګ په ورو کولو د هیواد راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وویل دا اقدامات افغانستان لا منزوي او لا ډیرو کړاوونو سره مخامخ کوي
The de facto authorities cannot continue on this.
اوسنی واکمنان روان وضعیت دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشری حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دا د حکومت ژبنی دي او د خبرو اترو ور نه دي او له هغو ابهامونو سره تړاو نه لري چې کوم لوري په ځمکه او خلکو باندې تسلط
لري.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر زیاته کړه چې هغه باید افغانستان له اوسنیو واکمنو چارواکو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي چې خپل اوسنۍ پالیسی بدله کړي. د وویل چې افغانستان د پرمختګ لپاره لوی ظرفیت لري او کولی شي د ټولو لپاره سوکالی، امنیت او عدالت ترلاسه کړي. په افغانستان کې د بشری حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت وویل چې د طالبانو رژیم د جون له میاشتې وروسته د بشری حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو سرغړونه زیاته کړې ده. بینت چې طالبانو یې افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف وروستی قانون نه یوازې جنسیتي تبعیض ته سیستماتیک بڼه ورکوي بلکې ټول خلک اغیزمنوي.
دا قانون مذهبي او قومي اقلیتونه اغیزمنوي او که زه د رسنیو مثال وړاندې کړم نو په رسنیو کې د انسانانو د تصویر خپرول هم
د طالبانو حکومت د اګست په 20مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون اعلان کړ چې په ښځو باندې نور محدودیتونه وضع کوي او په عین حال کې ډېر خبرګونونه پارولې دي. په دې قانون کې د ښځو د مخونو او ټول بدن پوښل لازمي دي او د ښځو ژغ عورت بلل شوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو، دینی عالمانو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو دا له عمومي ژوند څخه د ښځو د ایستلو لپاره د طالبانو یو بل محدودوونکی ګام بللی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12مه خپل فعالیت دروي. دغه سفارت د شنبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي د ناروې هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو او قونسلګریو خدمات به اعتبار غنلی یو حقوقي لانجه بللی او ویلي چې د اجرا وړ ده. په دې ترتیب د یاد سفارت په خبره اړه چې سفارت وټړي او ودانۍ د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. په اوسلو کې د سفارت ودانۍ د افغانستان ملکیت ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صادر شوی اسناد اعتبار او بولی. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا په اساس د طالبانو له حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشټوالی او فساد بلل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې یوازې په څو محدودو استازولیو لکه چک جمهوریت، بلغاریا، هالند، اسپانیا او مونشن کې خدمات په عادي ډول روان دي او له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي چارې مختوړي. تر ناروې یو ورځ مخکې بریتانیا کې هم افغان سفارت اعلان وکړ چې د رواني سپتمبر په 20مه خپل فعالیتونه دروي. په لندن کې افغان سفیر زلمی رسول خپل ایکس پانه ویلی وو د بریتانیا د حکومت په غوښتنه دا کار کوي. اخو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه نا وخت ازادي رادیو ته ویل په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسله دی وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکو به اعتبار و بلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته په پیغام کې زیاته کړ چې د افغانستان د سفارت لبندولو سره سره دوی خپل شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو نوی ورځی مهلت ورکړی چې سفارت بند کړي او خپل یا د پناه غوښتنه وکړي او یا له هیواد ووزي. له جرمني هم دراپورونو په اساس جرمن چارواکو د طالبانو هغه پریکړه منلې چې په برلین او بون کې د افغانستان د قونسلګریو خدمات به اعتبار وګرځول شي. په دې ترتیب اندېښنې موجود دي چې حالت د افغانستان د سفارت فعالیتونه بند شي او یوازې په مونشن کې چې طالبانو مخکې هم تایید کړي قونسلي چارې تر سره شي. څه باندې دوه کاله مخکې د 2022 کال په مارچ کې امریکایي چارواکو په واشنگتن ډي سي کې هم د افغانستان د سفارت تړلو پریکړه وکړه. امریکا کې مشت افغانان د قونسلي چارو لپاره تر دې دمه کاناډا ته تلل. په بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې مشت لزګونه زره افغانان اندېښمن دي چې د قونسلي چارو په بندیدو یا کمزوري کېدو سره به دوی د اسنادو د ترلاسه کولو یا تمدید په وخت لګڼو ستونزو سره مخ شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟ د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړی او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړی.
facebook.com/azadiradio.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور په جواب کې ویلي چې ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او لدې هیواد د ځواکونو د ایستلو پریکړه په میراث ورپاتې وه. د دوه د موافقې پر اساس چې د ولسمشر ټرمپ په مال د زلمی خلیلزاده او ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو، امریکایي پوځیان باید د 2023 کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای. خو د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له افغانستانه د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولي چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخ شي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور لخبریدو وروسته د متحدو ایالاتونو د بندرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل د وزارت د افغانستان د پالیسۍ په تړاو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د لیوالتیا استاینه کوي او د امریکا د بهرنیو پالیسۍ په جوړولو کې د کانګرس په خپلواک رول کلک باور لري. دغه وزارت همداراز ویلي چې له 2020 میلادي کال راهیسې دوی د افغانستان په اړه د اسنادو، توضیحاتو، غونډو او مرکو لپاره د کانګرس غوښتنو ته په ځواب ورکولو زرګونه ساعت لګولې دي. شاوخوا 40,000 سندونه کانګرس ته مهیا کړي. د کمیټې او د اساسو جرګې ته د لوړې کچې په نو غونډو کې معلومات وړاندې کړي او د بهرنیو اړیکو کمیټې ته 15 جګپړو چارواکو مرکې ورکړي او په خپل د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان په اړه 14 ځلې د کمیټې په استمایه غونډو کې ګډون کړی دی. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوریت پالان پکې اکثریت دي له افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو پاړه په خپل راپور کې له افغانستان د وټلو پروسه له ګډوډیو ډکه بللې او د دې نیمګړتیاو پرای د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر اداري اچولې او د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ رول یې کم کړی دی. پر راپور کې ویل شوی چې بایدن د دې پریکړې د احتمالي پایلو په کمولو کې پاتې راغلی، خو له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه د 2020 کال په فبروري کې د ترامپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ وتلی دي. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان بازوایی د جمهوریت پالو او دیموکراتانو ترمنځ له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پر سر پر یو بل د تورونو پوری کول د امریکا له کورنۍ او سیاسي حالاتو او انتخاباتي مبارزو سره تړاو لري، خو څه چې حقیقت دی داری چې د افغانستان له پخوانی حکومت سره لویه جفا وشوه.
په دې کې خو هیڅ شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیر لوی جفا و د افغانستان پخوانی حکومت سره، د افغانستان خلکو سره. هغه تړونونه چې متحد ایالات افغانستان سره درلودل داسې ناببره او غیر مسؤلانه پریکون د افغانستان حکومت سره دا د تبریه او د جبران وړ نه دی. اوس چې کومې خبرې اترې رامنځته کیږي د جمهوری خواهانو لخوا، دا تر ډیره بریده د چا خبره دننه په کور مصرف لري. انتخابات نږدې دي، دوی د ټولو کتونه استفاده کوي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په 350 مخیز راپور کې چې له درو کلونو څېړنو وروسته یې خپور کړی، د بایدن اداره په دې تورنه ده چې د وتلو د بهیر د خوندي پر مخ وړلو لپاره مناسب امنیتي تدابیر نه غوره کړي. په راپور کې ادعا شوې چې د بایدن اداره په دې پوهېده او فرصت یې درلود چې د افغان حکومت د سقوط د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي، څو امریکایي کارمندان د متحدو ایالاتونو اتباع، د متحدو ایالاتونو دایمي اوسیدونکي او د دوی افغان متحدان په خوندي ډول انتقال کړي. د امریکا د استازو جرګې دیموکرات غړیو د راپور په خبرګون کې ویلي چې د دوی جمهوریت پالو همکارانو د ټرمپ د رول په اړه حقایق له پامه غورځولې دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د دیموکراتانو مشر ګریګوري میکس خپل جمهوریت پالو همکارانو ته په یو لیک کې ویلي چې راپور یې بې پرې نه دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
ځوانانو خبرونه.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیره د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوق او د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده، مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو کوی د دینم پانتون دوره زموږ د لیسانس خوا ولې خوا د همدې لپاره خوا دي چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟
د دغو کډرونو وتل هیواد ته د کومو زیانونو لامل کېدلی شي؟
کرونه کرونه کار پېښوي دی، مصرف پېښوي دی. اچ کله راوځي په دې وانه چې د افغانستان نه یو لوی زیات د افغانستان لپاره نو خپل دولت په دې برخه کې کار ونه کی او دولت دې ته فکر ونه کی. 50% وتلی په دې باورې ما چې دوه نور کال وروسته به یعنی تقریبا د 10% ځوانان د افغانستان نه وتلی.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو اپدونکو، د جمهوریت له سقوط وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، یو شمېر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څیر چې کډرونه هم پکې شامل و کډوالۍ ته مخه کړه او له هم هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو څخه بهر هیوادونو ته کډوال شي. دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي. رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه، خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبوره دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هیواد پرېږدي.
خزما ورونه خپل د اول دویم الا پنځم صنف پورې دي، پنځم صنف لکان پورې چې دا و موزي د سلیونیم سلور په یوانه نه ډیر ګټه نشي لاسته راوړلی. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تا ته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د سدي کار زمينه نه ده. مثلا اوس د شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده، مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو کوی د دینم پانتون دوره زموږ د لیسانس خوا ورې خوا د همدې لپاره خوا دي چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارین هغه ته چې زمينه نه برګ چې خوځو خپل ځان پر خپل لاس راوړنه کړی ده، نو دای دوی پیبن کړی. نو ډیر ستونزمنه ده د دې جلې لپاره چې دا هر صورت پاتې کیږي او دوی هم په دومره قیدات او دومره سخت امر په تطبیق کوي.
افغان ځوانه حدیقه وایي چې د ځوان کډرونو مهاجرت د دې لامل کیږي چې افغانستان د پرمختګ څخه کلونه کلونه بیرته پاتې شي.
متاسفانه زه باید وایم چې افغانستان ډیر شاته تللی دی، ډیر شاته تللی دی په دې حد چې د دې جبران کوم کو تاسو اوس وایو چې ورته بدیل پیدا کو هغه سی اوس موجود نه دی. په صورت دې کې چې درې کال کېږي او د درې کال نه ډیر کېږي چې مکتبونه بند دي، په هنتونونه بند دي، چې هیڅ تعلیمي مرکزونه ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو پاینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولای شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. کډرونه زموږ په افغانستان کې نوي او موږ کولای دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکو د هیواد له دوی لاړ شي جلا وطنې ته اړ شي. نو دا په دې معنی ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې ځکه دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي. دوی نه شاید د تجربه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د یو خصوصي پوهنتون د حقوق استاد منصور وایي ځوانان له دندو وېستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي، نه جبران کېدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې وزګاریږي، د کاروبار نه راایستل کېږي، دوی مخ تر مخه ضرر سره ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار سنی ژوند سنی ژوند خپل پوهېږي چې دغه مادیات او ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تېرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هماغه شي کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی مالجی ته ضرورت لري. دغه ټول شان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان خپل ژوند مختوي سي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب وکړ او خپل کار نه محرومي، یعنی په دې معنی چې د دوی کار در کم هغه امکانات چې د دوی ژوند تېرولو لپاره و هغه مورنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
افغان لیکواله او ژورنالیست خکوله وای چې کچیر په افغانستان کې وسنۍ وضعیت روان وي، افغان کادرونه به نور هم هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي او پردیسي غوره کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړي، هغه په پیل کې وایي
په افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره دا اوس چې کوم وضعیت روان دی، بهرنیو هیوادونو ته بشمیر ځوانان لاړ او هغه ځوانان هغه پیغلې چې هغوی په تعلیم باندې سنبال و ډیر تعلیم کړی و، کلونه کلونه د همدغه دولت بودیجه په هغوی باندې مصرف شوی و، ولې کال په کال باندې ګورو چې وضع بدتریږي. نن خلک دې ته په تمه و چې شاید اول کال تیر شو، دویم کال ته به وضع بهتره شي. او دغه کدرونه چې دي، دا د وطن لویه سرمایه ده. خو تاسو په دغه اوسنۍ په دغه سږ کال کې ګورئ چې ټول په دې تمه باندې و چې د نجونو مکتب ونه بخلاشي، ځوانان ته به کار زمينه برابر شي. کډرونه ک مونږه دا وایو چې هغوی باید صبر وکي، حوصله وکي، ولی تاسو خپل وګورئ چې ک بهر ته یو ځوان راوځي، نو دا په دې معنی چې د افغانستان سرمایه ووتله، هغه باندې تل ډیر خواړی شوی، کرونه کرونه کار پښوي دي، مصرف پښوي دي. اجکل راوځي په دې معنی چې د افغانستان نه یو لوی زیاده د افغانستان لپاره، او هغه چې راووتلو په دې معنی چې د افغانستان هغه خپل سرمایه د افغانستان نه ووتله. نو خپل دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي، 50% وتلي په دې باوري ما چې دوه نور کال وروسته به یعنی تقریبا د لوړ فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلي.
بله، تاسو چې له ځوانانو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دوی خپل هغه کومې ستونزې دي چې ډېرې ځوروي؟
د ځوانانو په وړاندې یو ستونزه نه ده چې زه یادونه وکړم، کاغه په تعلیمی برخه کې وي، په کاري برخه کې وي، اقتصادي ستونزې دي، کورنۍ ستونزې دي. یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان، پیغلې، نجونې، الکان، هغوی تعلیم یافته دي، حتی د ماسترۍ سندونه ورسره دي، ولې دوی بیکاره دي. یو وطن کې چې کار نه وي، یو ځوان په کوم امید باندې هغې وطن کې کینی چې ټول فامیل ورترغاړه وي، هغوی کورنۍ شهیدان ورکړي دي، حتی پلار مړ شوی، ورور مړ شوی، او شاید په یو کورنۍ کې یو نفر وي چې هغه د کور نفقه پیدا کوي، هغه ته چې کار پیدا نه شي نو هغه غی وطن کې سوه کی. بل لوري زور ظلم زیاته دا شیان خوشته دی موږ په وطن کې. او بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې اوس د ډیرو فامیلونو مثلا نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، د شپږم ټولګي نه لوړې. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هره کورنۍ کې دوه درې نجونې دي. کله چې په یو کورنۍ کې جنۍ ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي، هغه د ښوونځي نه بند شي، نو یو فامیل یو ځوان څنګه دا ومني چې د هغې خور د په کور کې ناسته وي او دا د پاغې وطن کې اوسېږي؟ تر ټولو عمده ستونزې همدغه دي چې اوسنۍ حکومت باید ورته پام وکړي. او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید دا زما ستونزه وي، ما د خور ستونزه وي، ما د فامیل ستونزه وي، دا د هر افغان فامیل ستونزه ده، که هغه په مرکز کې اوسېږي که په ولایاتو کې اوسېږي. د هغو ټولو غوښتنه همدغه ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه، د تعلیم زمینه او دا ټول هغه څه دي چې دوی ته باید برابر کړي، تر څو دغه کدرونه له افغانستان نه ونوځي او که مخې ونه نیول شي. فکر وکړئ، ما وویلې په راتلونکو دوو کلونو کې به یعنې هېڅ داسې یو ځوان تاسو ونه وګوري چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري او په افغانستان کې پاتې وي.
په دغه وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کادرونه له افغانستان نه کله ناکله غیر قانوني لارو تم زړه کوي وزي، دوی کوم ستونزو سره مخ شوي؟ څه کیسې تاسو اوریدلې دي؟
ډیری هغه ځوانان چې هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې د یوې سیف لارې یا د یوې محفوظې لارې نه هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ شي. حتی که مونږ یو لنډ مثال ورکړو، مثلا پاکستان مونږ سره ډیر نږدې پروت همسایه هیواد دی، حتی هغوی چې کله ویزه نه ورکوي اوس د هغوی ویزې هم په ډالرو باندې اخیستل کیږي. ځوانان دې ته مجبوریږي چې د قندهار له لارې، د مثلا د ننګرهار له لارې یا د نو پکتیا له لارې، خوست له لارې، دغو ولایتونو چې کوم سرحدونه پاکستان سره لري، په هغو قاچاقي لارو ځي. د هغې نه علاوه ایران ته که مونږ فکر وکو، ایران ته د هرات له لارې ځوانان اوړي قاچاقي لارې، له هغې ځي ترکیه ته ځي، ترکیه نه همداسې راځي نورو هیوادو ته. دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وضع څومره تنګه شوي. هیڅ هیواد دې ته زړه نه ښه کوي چې مهاجر ومني. دوی داسې فکر کوي چې مونږه له یوه ځایه پناه وړو، په هغوی باندې وضع ډېره سخته ده. اوس مهاجر په ډېره سخته منل کیږي، ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول مهاجر ومني. بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي او دوی ښه سندونه لري. که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، دوی په هیڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله دي هیوادو ته. هیڅوک په پردي وطن کې خوشاله نه دی، ویل د هر چا مجبوریت وي. دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وي، خپل مور پلار خویندې پرېښي وي او راغلي وي دې وطنو ته چې نه خپل وطن دی نه خپله خاوره ده. د یو بل خبره هم په سر باندې مانی، په خپل وطن کې هر څوک آزاد ویلې، پردي وطن کې داسې ویل که یو زندان. پردي وطن کې ژوند کول ډېر سخت ویل، دغه ځوانان مجبور دي. هیڅوک له مستۍ نه راځي، له مجبوریت راځي. کله ورته زمینه برابر شي، فکر نه کوم هیڅ ځوان راوځي بل هیواد ته زړه کړي.
بله، د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه ډېره مساعده وه. مثلا مکتبونو ته تللی سوای، پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه ورځ تر بلې زیات سوي وه، او ځوانانو یو ډول په درس باندې په تحصیل باندې سر ټیټ کړی وه. یو دم هر څه ګډوډ سول. تاسو څه فکر کوئ افغانستان څومره شاته لاړه او بیا به څومره وخت ونیسي چې مونږ بیا اسې کادرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو؟
فرشته جانې، که تاسو دغه تیر 22-23 کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ، په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي، که په انګلستان دي، که په نورو هیوادو کې اوسیږي. دغه خپل د میډیا لارې که تاسو وګورئ چې هغو سره مرکې شوي دي، هغوی ټول د همغه دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي. یعنی تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ، نو هغوی ټول به دا کیسه ته وکړي چې د همغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي، او هغوی ټول یا پیلوټان وو، یا نظامي کسان وو، یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي. همدغه دوره کې مونږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه وضعیت کې مونږ راوتلو، یا مونږ خپل به دغه قصې کوو چې په دغه سیو دوره کې مونږ بیرون راوتلو. نو دا ټول هغه څه دي چې کتیرې دوره کې خلک راوتلي وو، په دې دوره کې نور ځوانان وتل. دا به بیا د همدغه دولت قصې کوي. کچیر ته دغه وضعیت مخاوني نیول شي، ځوانان ته کار برابر نشي، د ځوانانو سره ناست ولاړه ونشي، د هغوی مشکلات وانه ورېدل شي، فکر وکړي چې دا هماغه د 22 کالو مخکې طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو، بې کډرو پاتې شولو. دغه اوس که تاسو ادارو تلاشی په افغانستان کې تاسو وګورئ، پلا داسې شاک بمونی سی وګورئ چې په ادارو کې څه روان دي. یعنی داسې غیر مسلکی کسان چې هغه هیڅ د هغه دفتر یا د هغه ادارې د کار سره بيخي داسې مسلکی اړخ نه لري، نو پوهیږي چې څه وکما. خیر که په تیر جمهوریت کې هر څه وک واسطه وا، که هر څه مونږ د تیر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سل د هغه ټوله کړنې سمې به، ولی که په واسطه وک په هر څه راغلی وو، د اقل دولسم پوري درس ویلې وو، یا لسانس وو، یا ماسترو، یعنی په یو څه پوهېدل مسلکي وو. ولې په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي، هغې ته 2-3 ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی. تاسو 12 کاله مکتب وګورئ، 2-3 ورځې ټریننګ وګورئ، نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي، وایي اداره به څنګه پرمختګ وکړي. نو دا ټول دا لاملونه دي چې یو دولت شاته ځي. زه فکر کوم دا ډېره لویه ضربه ده.
کورنیو ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپلو ځوانانو ته قناعت ورکړي، خپلو کادرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرې نږدې سخت راغلی، سخت یو څه وخت وزغمي، مګر خپل وطن خوار نکړي، مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تاک تزرخ کوي، دغه مشکلات ورته بیان کی، کورنۍ څه کولای شي ځوانانو سره؟
فکر کوم په دې کې فرشته جانې تر ټولو لوی مسؤلیت مور او پلار ته وراوړي. زمونږ افغان کورنۍ کې که نور هر څه نه وي، ځوانان ډېر د مور او پلار خبره مني. هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري، نو د هغې خبر لږ تاثیرات ډېر زیات وي. خپله کورنۍ اولاد باید کینه وي چې په پردي وطن کې داسې نه دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي، دوی ته به ورځې خوري به اخلاص. دلته ډېر ژوند سخت دی، پردي وطنو کې ډېر مشکلات دي. دلته چې ته نوی راشي، اول خو به د اسنادو موضوع وي، د کار اجازه به درکوي، په کلونو کلونو به پروت وي. دلته ډېر مشکلات بے حد بے اندازے، او افغانستان خو که هر رقم دے په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطنی مشکلات ډیر کم دی. که نور نه بیا غشوی چې خپل کور ته لاړ شي، د مور پلار سره کینی خواله وکي، دا یو ډیر لوی نعمت دی چې څوک په خپل وطن کې اوسیږي، او دا هغه چاته معلومیږي چې څوک بیرون دی. نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنیو ډیر لوی مسؤلیت دی. د میډیا ډیر رول لوبولی شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي. نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هیوادونو کې، هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي، نو دا یو ډول مارک دی، او مارک طلبای کوي دي. نه دا چې ډېر اسانه ده چې یو څوک بدل ته راورسیږي. صحیح ده، ډېری ځوانان لاړو، اوس نور هم دې ته وسیږي. هغوی وایي چله یو څوک لاړو بس زه پاتې شوم، ولې هغوی به په قانوني لار راغلي وي، هغوی به محفوظه لار به وه. ولې ته چې کوم راځې دغه سختو لارو باندې، دا ډېره د خطر لاره ده او د مرګ لاره ده، او ته خپله د مرګ خولې ته ځان ورغورځوي. نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا هم د نړیوالې رسنۍ دې برخه کې خپل فامیلونه کورنۍ ډېر رول لري چې خپل ځوانان چې یو فکر وکړي، عمیق فکر وکړي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې دا لاره د خطر لاره ده. نو چې فکر کوم چې هیڅ وخت دې شیان ته زړه نه کوي او بهر هیوادونو ته. خیر، مالکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وطن کې مشکلات شته، موږ نه وایو چې نشته، ډیر مشکلات دي، ولې دا هر څه تیریږي، او دغه شپه به هم سبا شي، په ټولو افغانانو به ان شاء الله چې خدای رحم وکړي او دوی بل دې ستونزو خلاص شي.
بله، که حاکم نظام ته یو څه ویل ولرو چې مثلا آیا دوی په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګوم، مثلا مکتب ته نه پرېږدم، پوهنتون ته نه پرېږدمه، کار ته نه پرېږدمه، حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه؟ دا کومه سیاسي لوبه ده؟ دا څه ده؟ ولې دغو کادرونو د تګ مخه نه نیسي؟ ولې دغو کادرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدي؟
څه موده مخکې یو دولس کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه. هغوی موخه دا وه، د بهر هیواد اروپا نه تللي وه، هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د طالب چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې اخر ستونزه څه ده، تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي. یو مېرمن تللې وه، مانې اوس نوم له یاده وتلی، هغې وژړل. هغې ویلې وی زه لاړم یو وزارت تا، نه پوهېږم چې کوم وزیر د اوسني حکومت وښودو، وایي چې هغې سره ناستم په دې مې بحث کولو چې دا د نجونو د ښوونځي په مسله کې، تعلیم په مسله کې تاسو ولې مثلا سستي کوئ. وایي هغو ټول ماته په ژړا شول، وایي کله چې ما دا خبرې کولې. تاسو خپله فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده. زه فکر کوم ډېری وزیران شاید تاسو لیدلي وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کېږي، یو څوک ته پوښتنه کوي، نو هغوی وایي چې موږ په دې خوشحاله یو چې نجونې تعلیم وکړي. ولې دا نه وایي چې د نجونو د شپږم سمنه لوړ مکاتب ولې بندې، ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کېږي؟ نو زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده، او د دوی په لاس کې څه نشته، او هغه څه چې د دوی په لاس کې دي هغه نشي کولی چې مثلا د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي، د هیچ چا زړه باید بد نه کړي. همدا اوس چې ډېری فامیلونه له افغانستان نه وتلي، ما مخکې یادونه وکړه، د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي، او هغه د همدې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي، که نه هیڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي. او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کېږي چې له وطن نه خلک وځي.
څه فکر کوي، ولې د اوسنۍ دولت حقیقت نه وایي چې مثلا موږ ولې په ځوانانو باندې ژوند ساحه تنګه کړې ده، په افغانانو باندې تنګه کړې ده، او بیا چې ممکن خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ شوی ده او جنگ نسته او دا نسته، دوی ولې حقیقت نه وایي چې خبر څه ده؟
خو زه فکر کوم که چېرته حقیقت وایي، شاید دوی تاوان پکې وي، او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري، یا اجازه نه لري، یا مثلا قومانده د بل چا لوري ده. شاید دغه مسایل وي چې دوی حقیقت نه وایي. کنه د حقیقت ویل خو زه فکر کوم داسې سخته مشکله خبر به نه وي چې دوی وایي نشي ویلی، دا اسانه موضوع ده. نو کله چې ما یادونه وکړله چې ډېری وزیران د تعلیم مخالف نه دي، هغوی وایي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، نو دا دې نه ښکاري چې ذکر کوم دا د دو نډیر لوړه خبره ده د تعلیم د لپورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصې چې دنجونو پر مخ باندې نو که هر څه وی ولې ذکر کوم چې کچیر ته ملت په داسې بمباست کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي دا په ملت هم بد تاثیر کوي هدا خپل خبره باید سپینه شي حقیقت باید ملت ته وویل شي ځوانان باید په دې باندې پوه شي کله چې یو حکومت یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي د خپل د تشویش پیدا کوي او ملت په نیو ګنګسیات کې چوي نو دا خبره باید سپینه شي ملت ته باید وویل شي حقیقتونه باید واضح شي په ټوله کې ان دا د دوی په تاوان باندې دا څومره پټ شي دا مسله
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
مننه فرشته جانې هله کوم خدای په
دران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کلی کوم نن په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان کوونیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي د خبرونه په پایل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او عمري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي نن به په ووم ټولګي کې ژوندۍ موجودات ولولو په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندۍ موجود په پایښت کې څه رول لري دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعال ساتلو کې څه رول لري دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي
موضوع ژوندۍ موجود حجرې د جوړش د همغږي په بیلابیلو پړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونه بیا یو غړی منځ راوړي چې موږ هغه ته خوله وایو خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټول برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل شي هضم صورت ونیسي د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویتامینونه او نور قوی منرالونه جوړوي نور برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي خو دا سیستم د نور سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دند سره رسوای نشي کله چې سیستمونه سره ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښ شونه دي خو کچيري یو سیستم په دوه سیستمونو کې پالچ او یا لمن زولار سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پیژدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي کله دې سیستمونو څخه یو هم کار و نکړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلای او ژوندۍ موجود ژر یا ورسته خپل ژوند له لاسه ورکوي تاسو په تصویر کې ویني چې د رګونو جوړش چې نه هم دغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري موضوع تخم لرونکي نباتات دغه نباتات ریښې دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي ظاهر البذر نباتات ښکارا زونی یا زنی لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي مخپیل بازر یا پټ زړون لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ ته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي، یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول، ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکا باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل دا هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې بخونکې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دی. پروتستا د بکټریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوتی. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دی او ځینې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې متروکا یا فلاجیل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول څیړو. د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم، د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري. بیلګه یې پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیټ دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
اون کی د پروتستا د بیان په دوام ځینی مکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وګیاست. د 9 ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د ویني سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ چې دي ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري. د کوچنیانو سره فرق لري، هغه دلته نه یادوي ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو، یو دند د هډوکو داده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمکیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دند تر سره کوي عضلات د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او سلرم یو بل شی وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې ویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټول حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي. د هډوکی جوړښت راځو. هډوکی یو ارتباطي نسج دی. په هډوکی کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکی حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکباتو څخه جوړ شوي دي. د دې دنده ده تر څو هډوکی تر خپلې اندازې پورې کلک وساتي. هډوکی پر دوه ډوله باندې دی، یا د دوی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکی دی، او بل اسپنجي هډوکی دی، اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکی د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګې سره تړلې یي، ډیر سره راټولې یي، او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکی کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او خپل د هډوکی په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو دغه کانالو د لارې د هډوکی په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکی مثال ده، او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکی مثال دی. د هډوکو ډولو تر ازو هډوکی څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکی دي. نو اوږده هډوکی هغه لکه دورانه هډوکی او یا هم د لاس هډوکی یا د بازو هډوکی. دوهم لند هډوکی هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکی. دریم پلن هډوکی یا هموار هډوکی هغه لکه د سر د کاسې هډوکی او یا هم د ملا یو هډوکی دي. دوه هډوکی دي. او څلورم غیر منظم هډوکی دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکی. کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. مش په سر کې ویل چې هډوکی، کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکی د غوسخه یو ټولو مهمه برخه شمیرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسدي، خو هډوکی ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدورو توان لري. هډوکی کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډیر کلک نیولې وو، ډیر کلک یې جوړ کړی وو. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودي، مګر کلپندوکی چې دی هغه د کژدورو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپل یو کلپندوکی دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکی د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکی ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکی به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکی دي او بله برخه خونو هډوکی دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده چې چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکی چې دغه دوه هډوکی چې یو د بل سره مشرکی و په ډیر څه سم حرکت او سم فعالیت نستر سره کولای. د جوړښت او حرکت د نظر د درې ډول لري چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نشورې. هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول سوی ده، داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصل په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول سوی دی. د دغه بندو په مابین کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکو د شوېدلو د هډوکو شوېدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات هبه باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانون لري سوچراوی ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنست کیږي چې هغه نه پرېږدي سر کاسه خوځښت وکړي، حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنی خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت کولای شي. او بل په پراډا وسره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پراډا وسره انسان حرکت کولای شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي، او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې اغلک د ورانه د هډوکی د سر بند ټول فشار دی فیمور د هډوکی یا د ورانه د یو اوږد هډوکی په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیره د یو هډوکی سره نشلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت کولای شي. د کاسه شکل په دې خاطر باندې جوړ کړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل دي چې هغه خپل یو کاسیته ورته ساختمان لري، او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي، نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دند ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ځوان د څوک یې چې ګولې اورغه ځوان د څوک یې چې ګولې اورغه د خپل نکاو د بابا پر کلی دې هټیرا کې د خپلوان پراته دې څوک پرون څوک بابا وشتلې ځوان د څوک یې چې ګولې اورغه شته جنازه را پته دمر کی چغو کله پورا کسته خوشنو جل کو باندي دو تو نگر دي وانا خبر سو خبر اور کسته دفتای تا پار ځوان مور وا پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پگیس کے وبھی نی کرم او ماشم خوبنا جوانا تا سوچے چھ گولے اور Thank you.
چه بیا دا سوزی دلی دستی دا پیغلو چونو تا گلو نیراوڑی دا غم لسان دوست دی شوی کچه بیا تلونو تا گلو نیراوڑی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا ریڑ دا مرچل دا دا خونیانو زالی